د مشال رادیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه مني. وخت شوې 4 بجې. په دې غړي کې ستاسو لپاره راپورنه لرو. لومبه به هغه کې نیک په نیک زو اسلام آباد ته او تاسو ته معلومات کوو چې د انتخاباتو په اړه باندې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو په اړه باندې سپریم کورټ کې څه قسمه څرګندونې شوې دي. دغه راز په وروستۍ نیمۍ کې د مشال رادیو مجله هم لرو، هغه به هم دروبرو. خو تر هڅه مخکې له نیسا اجمل لرې سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان په سپریم کورټ کې د خیبر پختونخوا او پنجاب د ټاکنو لړکی اوریدنه شوه. د جنوبي وزیرستان د سروکې سیمې خلکو یو وار بیا د ړنګو کورونو لپاره موازه غوښته، او د اوکراین پوسټ ویلي چې روسیې په کیف او شاوخوا سیمو کې د ډرون بریدونو لړۍ پیل کړې. د خبرونو تفصیل. په پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بنیال د انتخاباتو لپاره د دوه او د نورو ججانو د تنخواګانو کمولو وړاندیز کړی دی. نوموړي د خبرې نن په سپریم کورټ کې د خیبر پختونخوا پنجاب صوبو د انتخاباتو ځنډولو په اړه د اورېدنې پر مهال کړی دی. سپریم کورټ دا اورېدنه د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا په جمع کړل شوي درخواست کوي. د پاکستان ډان ورځپاڼې او جیو نیوز نن په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې د چیف جسټس عمر عطا بنیال په مشرۍ د سپریم کورټ 15 کسیزه جرګه کې د دې کیس اورېده کوي. د اورېدنې پر مهال مشر قاضي ویلي چې د انتخاباتو لپاره د پوره بودیجې اړتیا نشته. عمر عطا بنیال دا هم ویل چې قانون ولسمشر ته د انتخاباتو نیټې ورکول اختیار ورکوي. نوموړي پوښتنه راپورته کړې چې که انتخاباتي کمیشن د ټاکنو نیټه مخکې کولو اختیار لري، نو باید دا خبره ختمه کړل شي. ټاکل شوی وخت چې د پنجاب اسمبلی انتخابات د اپریل په 10 د خیبر پختونخوا هغه د مے پر 18 شي، خو انتخاباتي کمیشن د مارچ په 2 اعلان وکړ چې د فنډونو د نشتوالي او د امنیتي حالاتو له امله په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی انتخابات تر اکتوبر 8 پورې ځنډوي. د پاکستان سپریم کورټ دوه ججانو بیا ویلي چې په خیبر پختونخوا پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه پریکړه د عدالتي جرګې اکثریت مسترد کړې ده. په دې لړ کې د سپریم کورټ د خپل اندي یا سوموټو نوټس اورېدنې په پریکړه کې جسټس منصور علي شاه او جسټس جمال خان مندوخیل پرون اختلافي نوټ یا لیک جاری کړی دی چې پکې ویلي دي په یاده قضیه کې د سوموټو نوټس پریکړه د دریو په مقابله کې 4 ججانو مسترد کړي. د 30 صفحو په دې اختلافي پریکړه لیک کې ویلي شوي چې د کومې قضیې په اړه د سپریم کورټ لخوا د خپل اندي یا سوموټو نوټس اغستو لپاره د چیف جسټس اختیارات ته هم د بیا کتنې اړتیا ده، چې دا راست د دوی په وینا ټول اختیار د یو تن په لاسو کې ورنکړل شي. د جنوبي وزیرستان د سروکې تحصیل بلدیاتي استاسي وایي چې د 2009 کال د پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګو شوو کورونو لسګونه زره کسانو ته لا موسی ندي ورکړل شوي. د سروکې تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د دې سیمې له خلکو سره د بحالې په حق لا کړې شمني ندي پوره کړې.
د نیوز چیکین درنګ کور سرو شوا 1,09,000 لگبګ چیکین د میسر وشو لا په داسه په 40,000 نجیب د میشته چیکینا رکل او د 357,000 کیم چیکینا دی پولیس پر انسور شوی دی. 7-8 سال کیږي چې دا کور سرو کې د لا پولیس پر داسه لګی دی هان چې هغه خلک وې سند دغه نامکمل برم شو.
په دې لړ کې د درې مسیح جرګې لخوا د ټانګ په بایپاس چوک کې د شاوخوا 1 میاشتې او 1 ورځ راهیسې احتجاجي ناسته هم دوام لري. بلخوا د بره جنوبي وزیرستان مرستیال ډیپټي کمشنر نیک محمد له مشال ریډیو سره په خبرو کې هیله خولي چې د حکومت لخوا د فنډونو ترلاسه کولو وروسته به په سمدستي توګه متاثرینو ته د ړنګو شوو کورونو معاوضې ورکوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویا ماموریت یا یوناو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د مدني فعال او کلملاري ټولنې د مشر متی الله بیسا د نیولو دلیل روښانه کړي. یوناما نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې طالبان دي د بیسا د نیولو لامل دغه د سیاسيګي په اړه معلومات په ډاګه کړي او کورنۍ وکیل ته د ورسره د رابطې زمینه برابر کړي. د متی الله بیسا ورور محمد ولی اخلاقي مشال ریډیو ته ویلي چې بیسا تیر مخم د کابل خوشحال خان مینه کې د طالبانو استخباراتو نیولې او نامعلوم ځای ته بوتلې ده. او د اوکراین پوسټ پرون ویلي چې روسیې د کیف او د دې ښار په شاوخوا سیمو کې د اوکراین د مخنه غواړم د ایران لخوا د جوړو شوو بې پایلټ الوتکو له لارې د بریدونو یوه بله لړۍ پیل کړې ده. خو د اوکراین هوایي دفاعي ځواکونه تقریبا ټول ډرونونه ویشتي دي. په دې بریدونو کې د مړ شوبلې په اړه په سمدستي توګه کوم رپورټونه مخې ته نه دي راغلي. دا په داسې حال کې ده چې د ختیځ دونیسک په بخمود سیمه کې دننه او په شاوخوا سیمو کې درنې جګړې دوام لري. د خبرونو پای.
ونمول مشال رډي وردل چې انیس اجمل باندې کول تاسو زموږ پرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شي. تر هڅه مخ راځو د تعلق څنګه چې تاسو خبرونه کې هم وردل چې د پنجاب او خیبر پختونخوا صوبې اسمبلی انتخاباتو زندولو خلاف په سپریم کورټ کې د پاکستان تحریک انصاف پر درخواست اوریدنې پر وخت چیف جسټیس عمر عطا بندیال ویلي چې د انتخاباتو کولو لپاره دی د په ګډون د نورو کسانو پر تنخواګانو کټ ولګول شي او د انتخاباتو په څیر مهمه فریضه دی ترسره کړل شي. دا به داسې حال کې دا چې ټاکل شوې وه چې د پنجاب اسمبلی انتخابات اپریل پر 1 او د خیبر پختونخوا د مئی پر 23 وشي، خو انتخاباتي کمیشن د مارچ پر 2 اعلان وکړ چې د پنډونو د نشتوالي او د امنیتي حالاتو له امله پنجاب کې د صوبایي اسمبلی انتخابات تر اکتوبر 8 ځنډوي. په عین حال کې د خیبر پختونخوا ګورنر غلام علي هم د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر ته په یو خط کې ویلي چې د پنجاب په شان په خیبر پختونخوا کې هم د اسمبلی ټاکنې په اکتوبر میاشت کې وکړي. پر دې خبرې کو په اسلام آباد کې لخپل همکار طاهر خان صاحب سره چې همدا خو موږ سره د ټلیفون د لای راغلی. طاهر خان صاحب، ستړي مشي یو لومبۍ پوښتنه ستاسو نه همدغه ده چې په سپریم کورټ کې نن څه اورېدنه وشوه؟
سلام تاسو سره، تاسو اورېدونکو ته. نن دویم ورځ وه چې سپریم کورټ د پاکستان تحریک انصاف لخوا د هغه درخواست سماعت کوي چې پنجاب کې انتخابات کم ملتوي شوي وو، هغه فیصله یې چیلنج کړی ده، د هغه خلاف اپیل کړی دی. نو نن په دویم ورځ هم باس وو او باس کې چې کوم بنیادی ټکي مخې ته راغلي دي، نو هغه ځینې پوښتنې به کولې ججانو په خپله باندې چیف جسټس چې دا 15 رکنی بینچ دی. نو اول خدا خبره وکړه چیف جسټس په خپله چې کوم د دهشتګردۍ یا د خراب امنیت خبره کیږي، نو دا خو پاکستان کې هغه وی چې د نوی د لسیزې نه دغه یو مشکل پاکستان کې شته. دویم چې دا کوم دلیل پیش کیږي چې پیسې نشته، حکومت پیسې نه ورکوي، نو دا تاسو کو چې آیا په بجټ کې د فند نه دي د الیکشن لپاره؟ نو دغه باندې پوښتنه کولې. بیا د پی ټی آی چې کوم وکیل دی علي ظفر، هغه دا وی چې الیکشن کمیشن په خپل تیر کال ویلی وو په نومبر کې چې دوی انتخاباتو ته تیار دي، او د دې موقف وو چې دا د پیسو کیسه چې دی کوي دا دلیل چې پیش کی دا یو بانه ده. نو یو دغه باسونو او بل دا خو الیکشن کمیشن چې جسټس دا خبره وکړه چې اوس به د تورو نه مهم دی د دا سوال جواب چې آیا الیکشن کمیشن تاریخونه بدلولی شي او که څنګه. اټارنی جنرل نوی چې کوم مقرر شوی دی لوی سارنوال منصور عثمان هم نن حاضر وو، او هغه مثالونه ورکړه چې په ماضي کوم انتخابات منتوي شوي دي. د 1988 کال د ضیاء الحق چې کله مړ شوی دا هغه مثال ورکړه چې انتخابات بیا اگست کې وو، خو لیکن هغه بیا په نومبر کې شو. بیا دلته چې جسد تپوس کو چې دغه فیصله چا کړې وه؟ ناغه جار وکړ مقام صدر کړې وه. نو دغه جواب ته هم یو تقویت بیا د چیکون الیکشن کمیشن هغه نو کړې. نو بهره لوبه کته شي سبا پورې اوس ته ملتوي شوي دی. یو لسمی بدی به سبا سپریم کورټ بیا کینی، او نن صرف دغه باسونو وو د پی ټی آی موقف مخې ته راغی، د اټارنی جنرل مخې ته راغی. اټارنی جنرل هم د انتخاباتو ځکه چې هغه دا وی چې الیکشن چې کله د الیکشن کمیشن خبره راغله چې آیا اټارنی جنرل نه تپوسو کو چې دا کولی شي سپریم کورټ نه کوي، چې د جواب بیا د سپریم کورټ وکیل خپل باندې ورکي.
ترخان صاحب، آیا په دغه پریکړه باندې د سپریم کورټ ججان خپلو کې وشل شوی که څنګه؟
ګوره، هغه د وشل کېدو خبره شته، خو هغه په کله چې از خود نوټس اخیستل شوی وو هم دغه چې کله په اولنی مارچ باندې سپریم کورټ دغه نوټس اخیستی وو، نو په هغې باندې هغه وخت کې هم ځینې ججانو اختلاف کړی وو، په هغې اعتراض کړی وو چې په دې موضوع باندې از خود نوټس نشي کېدی. نو بیا چې کومه ججانو اختلاف کړی وو هغوی اوس هغه خپل اختلافي نوټ چې دی نو هغه میډیا ته جاری کړی دی، او په هغې کې هغوی هم دغه وایي چې دا اختیار کې یو کس سره وي نو دا بیا د آئین خلاف ورزی ده، او دا کې بیا هم توازن نه پیدا کیږي. نو اغوی دغه حقوقنن بیا سپریم کورټ کې هغه چې کم یو جج دی مندو خیر صاحب، نو هغه دا و چې دغه د سپریم کورټ خپل کورنۍ مسله ده، دننه مسله ده، او بیا چې جسټس هم دا و چې دغه ججانو چې کوم اختلاف کړ دي دا اوس چې کوم د پی ټی آی د درخواست دی دې سره د هغې تعلق نشته، بلکې دا هغه سو موټر هغه دغه از خود نوټس باندې چې کوم مشکل. خو بیا هم چې کوم د دې مثال ډیر کم دی چې کم اختلافي نوٹ وی او هغه جاری شي میډیا ته نو تاسو په ماضي کې دغه رنګ نه دي شوی چې هغه اوویش یا اتویش سپو باندې راټول لاړ شي. یو بل دا چې دې سره بیا بل بحث شروع شو سپریم کورٹ سره خلکو سترګي چې دې به فیصله کوي. سپریم کورٹ دا اوس په موضوع باندې اس خود نوٹس باندې هغه تقسیم شو نو ځکه خو بیانونه شروع شو مریم نوازی جیتی خو غواړي چې فل کورٹ بینچ وو وی بیا پی ٹی آئی شام قریشی وو چې داسې نو پکار دا میڈیا سره نو شریکول پکار نو یو بل باسو شروع ځکه چې هغه امید پر سپریم کورٹ نه وو
تر خان سے بس آخری پختون استاس ندا چې آیا دغه د انتخاباتو مسلې په اړه اوریدنه به دوام لري او څه خیال کوي چې څومره زر ختمې دی شي دغه مسله
د ما خیر سو ورځې خو به ځکه اخلي چې اوس خو د پی ټی آی طرفه دغه وکیل لګیا دی خپل دلایل پیش کوي اٹارنی جنرل فقط په منځ کې سوال جواب ورکړي چې کله چیف جسټس یا نور ججان تاسو کې هغه د حکومت یو وکیل هم دی او بیا ممکن ده چې د الیکشن کمیشن وکیل هم بیان ورکړي ځکه الیکشن کمیشن خو بنیادی باغه جواب ورکړي چې ولې هغه دا اختیار تک نشته. درېم دا نوی پرمختګ دا شوی دی چې اوس حکومتي ډلې چې کم دی په مرکز کې پی ڈی ایم هغه هم نن فیصله کړی دا پیپلز پارټي جمعیت علما اسلام او مسلم لیگ نون چې دوی به هم په دې کیس کې پارٹی جوړیږي نو چې کو دی په کې پارٹی جوړیږي او درخواست منظوري کې په سپریم کورٹ کې نو بیا به داغي وکیلانو خپل دلیل ورکړي ځکه چې مرکزی حکومت هم د الیکشن په دغه کې نه دی لکه دا د ملاتړ نه کوي چې په دې د صوبایي الیکشن د پنجاب او د خیبر پختونخوا ځان لوشي. نو ممکن ده چې سلګې ورځې وایي خو سپریم کورٹ به کوشش به د ما نظر دار چې دا د دې ځکه چې وړاندې خو سپریم کورٹ یو حکم ورکړی
همکار معلومات پنجاب و خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی انتخابات و زنڈول خلاف و سپریم کورٹ کی دا پاکستان تر کے پر درخواست ہو رہے دن شویدا اور چیف جسٹس ویلی دی دوی په تنخواګانو د کټ ولګول شي یعنی دوی نه تنخواګان پریکړل شي خو انتخاباتو په څیر مهمه پریزه د زر تر زر تر سره کړل شي. بلخوا بیا د پاکستان الیکشن کمیشن امر کړی چې د خیبر پختونخوا پنجاب اسمبلیو تر ماتېدو وروسته د نوي ورځو په موده کې هلته انتخابات وبخي. بلخوا بیا پاکستان تحریک انصاف په پنجاب او خیبر پختونخوا کې انتخابات ټاکل شوی و چې د پنجاب اسمبلی انتخابات د اپریل په 13 او د خیبر پختونخوا د مئی پر 28 وشي خو انتخاباتي کمیشن د مارچ په 28 اعلان وکړ چې د پنډونو د نشټوالي او د امنیتي حالاتو له امله په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی انتخابات تر اکتوبر 8 ځنډوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال لډیو ته وګسته اوس راځو یو بلی موضوع ته. د برا جنوبي وزیرستان ضلع د سروکې تحصیل بلدیاتي نمائندگان وایي چې په 2009 کال د وسلوالو پر ضد د راه نجات په نامه د پوځي عملیاتو پر مهال په دغه سیمه کې خوښه 109,000 کورونه ړنګ شوي وو چې 9 کاله یې د سروې هم تیر شول خو پکې تر اوسه خوښه 50,000 کسانو ته لا هم موعظه نه ده ورکړل شوې. دی وایي دغه خلک د بېکوري او کډوالۍ له وجې د ډېر مشکلاتو سره مخ دي. په کار چې حکومت د خپلو ژمنو سره سمې موعظې ورکړي. بلخوا د بره جنوبي وزیرستان ضلع انتظامی چارواکي وایي چې د سروې مطابق یې څه د پاسه 40,000 کسانو ته موعظې ورکړي او هیله لري چې د پاتې متاثرینو فنډونه به هم ترلاسه کړي او دوی ته به یې ورکړي. نور حال سیمی دمشال دیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت د 2009 کال را نجات اپریشن کښې د دوی ړنګ کړې شوي کورونو معاوضې یا ندي ورسولي چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د سروکۍ سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته ویایي
ماسید کوم په 2009 شه چې کله رهنجات اپریشن شروع شو په دغه نه بعد خلک د خپل کورونه نه وروته متاثر شول دي په مصیبت سره وخت چې کله د میزو پسې شول حکومت نشته د رنګ کوری معافی اعلان وکړ په دغه مقابند د میزو چې کین د رنګ کوری سره وشو 1,09,000 لګبګ چې کین د میزو سره وشو لا په داسې په 40,000 نه یو د میشته چې کینا روکړل او د کین 157,000 کین چې کینا دی پولیس پر ایزور شوی دي 7-8 سال کې چدا کوری سروے کے دلا اویس پر داسه لکی دی ہاں چ اغا خلق اویس ہاں دے دغی نا مکمل برم شو جا دمی ز کو مدد خاص پے جی رنگ کوری کو نمبر بند دے کی ما دے باہر نہ دے گڑ دے چاندی او کرلے دا دے می حق دے دا کو ما دے مصر ودا کری ولا وجی کرے و چ تو سو ز دو برا خپل کوری نا ابو دا و او تو کلا نا جیب دے تے مو تا اویس پر دے می ج دے رنگ کوری چ کیم دے ما سیت کو ما دا خلق لیر جی پتہ کی سر دے او می سدے رنگ کوری ما وین دی میشی
دے ٹانگ ضلعے بائی پاس چوک بنے دے احتجاجی درنے مشر جاوید ماسید دے خپل غوشتنے پا باراکشے ویائی
درے ماسید عوامی جرگا دے ٹرانک پا بائی پاس یوانی ایسا او وش پہ وشو لے کے میز نوز دی او دی میز مطالبے ایسے رنگ کوری دی چا اوہ کو لامک سے مشتا تو قدر کلی شوی دی اپریشن رہے نجات سے رنگ شوی دی آگا تو کن تر وہ سرا سا مشتا نکلیر کی زی او دا خالق نوز تای پا در زبان دے داوی آئی چا پریغا میز سے گیزی پا دانا چا اوہ کو لے اوہ کڑا ولی اوہ کو لے چا کم دا مشتا چا کار روکا اولتا مشتا نکسانی نا رو غلل چپن آزار سٹیل چا چا تا تو کن ایسو شوی دی آدھا غا سے پینڈنگ دی ایسی نا دی ملاو نو دا دونا دی میز فیصلہ دادو امرا چا گیزی نا چلیا چپرا مشتا ری پی نوی ملاو لیا دا حکومت مشتا یو دا سے واضح فیصلہ نکورو یارا میزی توست دا پیسی نا در کاوی
مشال ریڈیو چی دی سویلی وزیرستان اپر زیلے اسے دن کے دیڑانگ کورونو ماوزے وشتنا ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر نیک محمد مخی تاکشیش و دی آغوی زاو پدا رنگ وان
اسکن کو ٹوٹل سکم دی مو لیگل دی 1,02,000 اوسا پر سکم دی آر آر یو تراشیوی دی دیکھے 47,000 موترا ملاو دی تدا خلق و تا پیسے ملاو دی باقیا سکم دی آر آر یو سر پرتی دی دو مو تقریباً 20,000 روپی نفاسا میں ڈیمانڈ کرا کمپلیٹ کور اوران بھی اگر تلور نہ کر دی حکم سے جز بھی پارشلی بھی اگر 1,60,000 روپی دی تو میں نے مخیم سکم دی کوشش شوے دا کرے دا ڈی سی سیبن کرے دا ریلیف شخصی کمو وے نہ کری دا چیف شخصی تپ میٹنگ کیم پی سیب وے نہ کری دا مو دا پس ریمانڈری استولی دی ادھا منشنی کمیٹی کی میٹنگ اندا نمو ایڈی سی ایف این پی ورغلے دا انشاءاللہ امید دا گوڈ نیوز سکم دی کناغا بو روزی اللہ تا منظور ہے تیم دی پرا پند نوی دی وجہ نا سکم دی کناغا سروے لگا ادھر دلی دا نور سکم دی کنا انشاءاللہ تا سنگی متا پند سٹارٹ شی پہلا بو سکم دی دوالا ریزیم کم پر دا انشاءاللہ مسمت کو
دے ٹانک زیلے بائی پاس چوک بنے دے درے ماسی دے عوامی جرگے احتجاجی درنے مشہرون دا ہم اوویل چے تر سمرہ پورے دے پاکستان حکومت دوی تا دے پلڑنگ کورونو معاوضے و رساولی نوی ترغی وقت پورے و دوی پہ احتجاجی درناکشے پلاتی و حلی وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تاندے ہلی
تعلیم دا پارا سہولت نشته دی جنکو دا پارا سړی په یادو به او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه دا کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را دي
15 سال زما دا وادو شو سو واته کال هم دا قشان په لوړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی دا زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماجی کال کې دا وو خو زو خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کوو
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
مشال لډیو ته وګستئ اوریدونکو د کورم ضلع د لیزو د سرکاري روغتونو اهلکاران غوښتنه کوي چې حکومت دې ورته بندې کړل شوې تنخواګانې ورکړي دی وایي د کورنۍ وړتیاو پوره کولو لپاره یې دغه تنخواه یوازنۍ وسیله وه او هغه له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې بنده ده په یاد روغتون کې د شخصي کمپنۍ ترانس کانټیننټل فارما 250 روغتیایي اهلکاران د تنخواګانو له ستونزو سره مخ دي بلخوا د یادې کمپنۍ چارواکي وایي د تنخواګانو بحالۍ لپاره کوششونه یې روان دي تفصیل د تاریخ ورغزی په دې راپور کې
ډیرو خلکو د دې د وجې نه چې کوم دا ریزاین ورکو او دا ټول خلک هم اوس د نور چې کوم پاتې دي دا هم ریزاین ته تیار دي.
دا د الیزو په سرکاري روغتون کې د خزینه روغتیا لیدونکو ناهید اختر دا چې تنخواه په نه ملاوېدو خپل نوکری پرېښودلو ته مجبور شوه. نوموړی خپل حاجتونه او د کور خرچې یوازې په تنخواه پوره کوي، خو دا لا پنځو میاشتو باندې بند شوه. ناهید اختر مشال لډیو ته وایي یوازې د روغتیايي عملې تنخواګانې نه، بلکې هر میاشت د روغتون لپاره جاری کیدونکو فنډ هم بند شوه، چې ورسره حقل ته ټول چارې متاثر شوی.
فرست ټایم کې د ایدوا میاشت ولا سالری چې کوم د غاسټاف ته ورکړی و بیا اوس د 13 نومبر نه ونه سن مارچ د اخیری اورسی دی په دې پورې چې کوم د بوت سره یان نه دی ملو شوی، چې زمون د کورونو هم مسلې دي او دلته کې پیشنټ ته هم ډیر زیاتې مسلې روانې دي چې هغه راشي میډیسن نه وي، فیول نشته دي چې مطلب جنریټر آن شي، مطلب نه اوټی رن ولې شو نه، لیبروم صحیح طریقے سره مو پیشنټ ته کیر ورکوا شو لیبروم کې.
د الیزو هسپتال په کورما کې دریم غټ روختون دی، چیرته کې ل اگست 2023 کال د شخصي کمپنی ترانس کنټیننټل فارما تر انتظام لاندې طبي سہولتونه فراهم کولې شي. په روختون کې د ډاکټرانو په شمول 250 روغتیاي عملی ته تنخواګانې ورکولو ذمہواري هم یاد کمپنی ته ورسپارل شوی. پر 18 مارچ په روغتون کې موجود روغتیايي عملی د تړل شوی تنخواګانو پر ضد احتجاج هم کړي، خو ډاکټر اجاز حسین مشال لډیو ته وایي تر اوسه یاد مسله نه ده حل کړی شوی.
نو بره مهرباني لګ غریبان غور پکار دی په دې خبره باندې اوس کړه مسله هر چا طرف نه ده، کده د ګورنمنت طرف ده، کده هیلت فاونډیشن طرف ده، او کده ټی سی پی طرف ده. دا مسئلے زر زر حل کړی شي، ځکه چې په دې کې ډایرکټلی دا ټول امپلایز دی، ډاکټر، نرسز، پیرامیډیکل سټاف، دا ټول افیکټ کیږي، او ان ډایرکټلی چې کوم پکې پیشنټس او د کې علاقې افیکټ کیږي.
بلخوا د ترانس کنټیننټل فارما کمپنی مشر اسمت اسار مشال لډیو ته د ګل پر ازویلی کڅو هم تر مارچ اخیره پورې جوړ شوی بقایجات له صوبایي حکومت په سپاتې دي، خو بیا هم تر اوسه د الیزو پروختون کې د ماهر ډاکټرانو وجود برقرار ساتلې، بل مریضانو ته دویانې دستیاب کړي او د علاجونو جدید سہولت برابر پاتې کړي. اثر زیات کړه تر اوسه ورته یوازې 2 میاشتو د شوی خرچو فند جاری شوه، چې پکې ورسره موجود د ټولو ملازمینو تنخواه په وخت رسولي. هغه دا هم ول شاوخوا 380 میلیونه روپې د تنخواګانو د ویانو انور چارو په مد کې صوبایي حکومت ته جوړیږي، چې هغه ورته په ملاویدو یوازې د الیزونا بلکې ورسره د ټولو روغتونونو پاتې بقایا جات به هم ورکړي.
نو دا خو د ګورنمنت کار دی چې پټیم باندې موږ ته پیسې راکړي، موږ بس ټاپ ته پټیم پیسې ورکړو. دا خو موږ بل کانټریکټ کې موږ کلیئر کټ ډایمنشن دی، ټولو تاسو ته کانټریکټ وکړو چې بھائی تاسو ته سیلری شي، تاسو ته اپان ریلیز آف فنڈز ملاویږي، د ګورنمنت فنڈز چې راشي تاسو ته پیسې سیلریز ملاویږي.
په خیبر پختونخوا صوبہ کې د الیزو روغتون په شمول و سرکاري روغتونونه داسې دي چې حکومت هغلته د ترانس کنټیننټل فارما په نامه د غیر دولتي ادارې لالارې مقامی اوسیدونکو ته طبي سہولتونه ورکوي. صوبایي حکومت یوازې د الیزو روغتون نه، بلکې د ټولو روغتونونو لپاره جاری کیدونکو فنډ ایثار کړي، چې د چارواکو په خبره د بحاله کوششونه روان دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
اردوونکو په کوټه کې د بیلابیلو مدني ټولنو فعالانو د مارچ پر شپږویشتمه د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کې له حکومت غوښتي چې دا مسله کنټرول کړي. ویلي دوکانداران د شیانو بیې په خپله خوښه ټاکي او حکومت یې هیڅ په غم کې نه دی. بلخوا حکومتي چارواکي وایي د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې یې بچت بازارونه جوړ کړي چېرته چې د دوی په خبره خلک په ارزانو بیو خوراکي او غیر خوراکي شیان ترلاسه کولی شي. دا چارواکي زیاتوي د قیمتونو د څار یو میکانیزم هم لري او عمل کوي. تفصیل له کوټې سمت شبنم راکوي.
پر شپږویشتمه مارچ په کوټه کې د زیاتې ګرانۍ پر ضد د مدني فعالانو ټولنو احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت د زیاتې ګرانۍ پر ضد د کاروایي کولو غوښتنه وکړه. د احتجاج مهال کیو ډی ایم یا د کوټې د ود لپاره کارکونکي ناسرکاري ټولنې غړي سرور محمد ابي بړي چې مشال ریډو ټول چې دکاندارانو پر خپل سر د خوراکي شانو بي لوړ کړي دي.
پدا ګرانې کې د سیاست او د حکومت سره ملګری د دادي تاجران او د دادي هغه مافیا چې کوم منافع خور د ذخیره اندوزه د لکه سوت واره دي دا ګرد یو مافیا جوړه ده په عام ولس مانی د دې ډیر بد اثر پروت دی. دوی بد اثر چې د لس روپۍ شی دا ټیم په سل روپۍ خرڅول کیږي او د سرکار او د حکومت په سرپرستۍ کې هر ریړۍ والا هر دکاندار هر تاجر خپل د پسند خپل د من قیمت یې دی څوک پر د وهلو والا نسته.
د کیو ډی ایم یو بلغړی عبدالمتین خونزاده مشال ریډو ټول چې حکومتي چارواکو او پرایس کنټرول کمیټي د ګرانۍ د مخنیوي لپاره څه خاص کار نه دی کړی ځکه خو ګرانۍ زیاته سوې ده.
موږ وایو د روزي په میاز کې او معمولا هر وخت به سي ګرانۍ کنټرول سي دا کم سي خاص د ضرورت کم شان دي د دوغه قیمتونه باید سه معلوم وي. دا په ټوله دنیا کې د سه هر قیمت له مارکیټ راځي دغه اسسمنت کړي اسسمنت بعد دغه قیمت تعین کړي په خپل تاجر له یا په خپل کم 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 څوک کم شای جوړي هغه ته د اختیار کله په دنیا کې یو ځای نسته چې هغه من مانا په خپل خوښه باندې دغه قیمت تعین وکړي. دلته بدبختی ده دا د غوښ کم یونین دی هغه سره جمع سي د پویس کم یونین دی یا لوی کم یونین دی بهتا چې د مزګ کم یونینز دی مافیاز دی لینډ مافیاز مرته ویو دا ټول را جمع سي او انظامي مفلوج کی.
د حکومت لوري د بلوچستان په بیلابیلو شهرونو کې بچت بازارونه جوړ سوي دي. د بلوچستان د اعلی وزیر ویان بابر یوسفزی په خپل ویډیو پیغام کې ویلي چې د بلوچستان د اعلی وزیر په امر به په صبح کې 100,000 بېوزله کورنۍ ته خوراکي شان ورکول کیږي. پر شپږویشتمه مارچ د بلوچستان حکومت ویاندی پر هزم شاه مشال ریډو ټول چې د بلوچستان د اعلی وزیر په امر په لومړۍ برخه کې 15,000 پارسل وړه ټولو ضلعو ته رسېدلې دي چې هلته به ولس ته په ارزانه بیه ورکول کیږي.
فرسٹ ٹائم اس طرح ہوا ہے کہ بلوچستان کی تاریخ میں
غوایی دا په لومړي ځل د بلوچستان په تاریخ کې کیږي. د بلوچستان اعلی وزیر ټولو ضلعي چارواکو ته امر کړی چې د بچت بازارونو څارنه کوي چې بازارونه د ولس په ګټه تمام سي.
عوام کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونا ہے.
پر اعظم شاہ دا هم وویل چې د بلوچستان د اعلی وزیر په امر د خوراکي شانو بي تر څارنه لاندې نیول سوي دي او د ګران پروشانو پر ضد کاروایانی هم روانې دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه ریال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلا کرای څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک ان سی پورته کړي وي کلاشن کوف غاړې ته اچولی دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کوم امن زمونږ وو هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنیمې او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اورېدای شئ.
مشال رادیو ته وګستئ لږ شیبه کې څلور نیمې بجې کېدونکي دي. په روسي نیمه کې د مشال رادیو مجله هم تاسو ته وړاندې کوو، خو تر هر څه مخکې راځو ردې ګړی مهمو خبرونو ته. او لومړی دا چې د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال د انتخاباتو لپاره د ده او د نورو ججانو د تنخواګانو کمولو وړاندیز کړی. نوموړي دا خبره نن په سپریم کورټ کې د خبر پښتونخوا او پنجاب صوبو د انتخاباتو ځنډولو په اړه د اورېدنې پر مهال کړې. سپریم کورټ دا اورېدنه د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا په جمع کړل شوي درخواست کوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی وه چې د پنجاب اسمبلی انتخابات د اپریل پر دیرشمه او د خبر پښتونخوا هغه د مئی په اتویشتمه وشي، خو انتخاباتي کمیشن د مارچ پر دویشتمه اعلان وکړ چې د فنډونو د نشتوالي او د امنیتي حالاتو له امله په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی انتخابات تر اکتوبر اتمې ځنډوي. او بل خبر دار چې جنوبي وزیرستان د سروکې تحصیل بلدیاتي استازي وایي چې 2009 کال د پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګو شو کورونو لسګونه زره کسانو ته له معاوضې نه دي ورکړل شوي. د سروکې تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی پرون له مشالو سره په خبرو کې ویل چې حکومت د دې سیمې خلکو سره د بحالۍ په حق لا کړې ژمنې نه دي پوره کړې. په دې لړ کې د درې مسیح جرګې لخوا د ټانک په بای پاس چوک کې د ډیرو ورځو راهیسې احتجاجي ناسته هم دوام لري. بلخوا د جنوبي وزیرستان مرستیال ډپټي کمشنر نیک محمد له مشالو سره خبرو کې هیلو خو ده چې د حکومت لخوا د فنډ ترلاسه کولو وروسته به په سمدستي توګه متاثرینو ته د ړنګو شو کورونو معاوضې ورکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مستندویه ماموریت یا یوناما د طالبانو له حکومت غوښتي چې د مدني فعال او قلملارې ټولنې د مشر متی الله ویسا د نیولو دلیل روښانه کړي. یوناما نن پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې طالبان د ویسا د نیولو لامل د هغه د زی زګې په اړه معلومات په ډاګه کړي او کورنۍ وکیل ته د ورسره د رابطې زمینه برابره کړي. بل لور ته د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د متی الله ویسا د زر تر زره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. متی الله ویسا له شاوخوا 14 کلونو راهیسې په لرو پرتو ولایتونو کې د تعلیم د امیدو کمپاینونه مخې ته وړي. اوس هم راځو اونیزې خپرونې ته، رادیو وی مجلې ته. دا اونۍ په مشال رادیو وی مجله کې د پیژندل شوي شاعر صادق سرګردان پر مړینه مرکه، د آصف صمیم په ویال د جوړ شوي غونډې راپور او د پسرلي د مشاعرې حال درکو. د خپرونې کوربه د جیب امیر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو، نجیب عامر مو په و تازه غنه کې هرکلی کوم. دا اونۍ په خبرونه کې د یو تللي شاعر صادق سرګردان ویر کوو، د یو وتلي لیکوال آصف صمیم پر ژوند ستاینه کوو، او په افغانستان او پښتونخوا کې د پسرلنیو مشاعرو خواږه در باندې ویشو. بدرګه مو کړې. صادق سرګردان د مارچ په درویشتمه د کوهاټ په امبار بانډه کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی یو ورځ وړاندې په پېښور کې د ورپېخې ناروغۍ نه وفات شو. د نوموړي په جنازه کې د کوهاټ تر څنګ د پېښور او خوشا سیمو شاعرانو، ادیبانو او د فن مینوالو ګډون وکړ. صادق سرګردان صاحب کتاب شاعرو او د سنجیده شاعرۍ تر څنګ د مزاحیه شاعرۍ لپاره هم شهرت لرلو. ما د نوموړي له یو نږدې ملګري او پېژندل شوي فرهنګي شخصیت ډاکټر شاکر او رگزی سره خبرې وکړې. په سر کې نوموړي د صادق سرګردان د ژوند د وروستیو ورځو او د ابدي بیلتون د لومړیو شیبو په اړه راته معلومات راکړل.
نجیب امیر صاحب، صادق سرګردان دی الله تعالی وبخښي، هغوی پرون مسخوتن یعنی دوشتم مارچ 2023 په پېښور په حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې خپل روح رب ته وسپارلو، او نن درویشتم مارچ 2023 په کوهاټ کې په خپل پلرني کلی امبار بنډه کې خاور ته وسپارل شو.
صحیح. د جنازې په مراسمو کې خلک درغلي وو، دی خو نوموړی شاعر او خلکو پیژنده نه یوازې د کوهاټ په سطح بلکې شاوخوا سیمو کې، او خاص کر چې د طنزیه شاعري وه خلکو ډېره خوښوله، په خلکو ګرانو، نو خلکو ورته هماغه مینه ور ورسوله په روسي مراسمو کې. کنه
بالکل صادق صاحب داسې وو چې دی یو ډېر مینهناک انسان وو، او عام ژوند کې لکه شیر ادب نه علاوه هم ډېر زیات خلکو سره مینه کړې ده. هر چا سره هم خدي کړې ده، ورغله ده، ورته هر چا سره تکلیفونه اوچت کړي دي. نو هغه دا وجه وه چې دې جنازې تلن ډېر زیات خلک راغلي وو، ګڼ تعداد کې خلک راغلي وو. صرف دا نه چې راسره شاعران دي، بلکې د ژوند مختلفو شعبو سره تعلق لرونکي خلک ډېر په ګڼ تعداد کې راغلي وو. او شاعران ادیبان د کوهاټ خو بالکل تقریبا تور راغلي وو. داسې به څوک نه وي کوهاټ کې چې هغه شعر ادب سره تعلق ساتي او د صادق سرګردان صاحب جنازې ته نه وي راغلی. او دې نه علاوه د هنګو شاعر نه دیبان هم راغلي وو، له چای نه هم ملګري راغلي وو، او پېښور نه هم څه ملګري راغلي وو، او د صادق سرګردان صاحب په جنازې کې هغوی ګڼ تعداد سره شرکت وکړو.
ډاکټر صاحب، صادق سرګردان وجه شهرت سوا د کومو کارونو دپاره دی مشهور په نظم او نثر کې کده لږ اوریدونکو ته معلومات ورک؟
او نثر خو دی ډیر کم لیکلی دی، بلکې د نش برابرې لیکلی دی. او شاعري ډیره کړې ده. په شاعري کې بیا د طنز و مزه یو خپل جدا انداز او جدا اسلوب و، هغه سي روایتي طنز و مزه نه کولو، او بلکې یو ډېر بهترین انداز سره به د طنز و مزه شاعري کول، هغه به خلکو ډېره زیاته خوښوله. او نه صرف دا چې هغه به عام ولس کې هغه د دې په مزهي شاعري و هغه خلکو خوښوله، بلکې ما کتلی دي چې د چیرې څو کارونه هغه سره زه ډېر نږدې پاتې شوی مختلفو مشاعرو کې، پروګرامونو کې. نو چېرته به چې لوی لوی خلک، لوی لوی حدو والا خلک ما کتلی دي چې هغه به ناست و، صادق سرګردان صاحب د الله بخي چې هغه به سټیج ته راغی، نو به دې به چې کلام شروع کړي، نو هغوی ټول به داسې ورسره په بلک بلک خندل چې نه به ورسره د خپلې اوږدې لاج و، نه به ورسره د خپلې کرسۍ لاج و. نو هغه بالکل هغه داسې و چې هغه بالکل د محفل په نفسیاتو باندې پوهېدو. نو همدغه وجه وه چې کله مشاعره داسې ډېر لږه اوږده شوې او ملګري چې بور کېدې، نو بیا به اورېدونکو هغه دا فاست کولو سټیج سیکرټري نه چې را صادق سرګردان دې راغواړي، او ځکه چې هغه د خلکو په مخونو باندې خندا راولي او دا بوریت دې ختم کړي، نو هغه تعالی تعالی دا یو صلاحیت ورکړی و. او دغه رنګ د هغوی په شاعرۍ کې هم ډېر واضح دی. هغوی که شاعري تاسو وګورئ، نو هغه که چېرته داسې سنجیده شاعري کمه کړې ده، خو چېرته سنجیده شاعري چې هغه لږه ډېره ده، نو هغه باندې هم هغوی د طنز و مزه هغه رنګ چې کوم دی هغه غالب دی.
او دې نه څه چاپ او ناچاپ اثر څه پاتې دي شاکر اورک زیسه؟
دوی د ټال په نوم خپله شعري مجموعه چاپ کړې ده، 2000 هغه چاپ شوې ده، یو ځل غالباً 2015 کې چاپ شوې وه، بیا یو کال دوه پس دوباره بیا چاپ شوه. دغه یو کتاب هغوی چاپ کړی دی، 2000 شاعري ده پکې، غزلې دي، نظمونه دي، هایکو دي پکې، کتاب دي. او دې نه علاوه بیا د اورکزی ادبي قافلې د شاعرانو یوه ګډه تذکره او ما او صادق سرګردان صاحب په ګډه یو چاپ کړي وه. نو هغه کې هم د صادق سرګردان صاحب محنت او منډې ترړې هغه ډېرې زیاتې وې. په غرونو کې ګلونه دا د اورکزو د شاعرانو ظلمو شاعرانو یوه تذکره ده، دا هم هغوی چاپ کړي ده. هغه نه علاوه په وخت کلام مختلفو رسالو او مجلو کې، اخبارونو کې هم چاپ شوی دی.
او د کوم ادبي جرګو سره پاتې شوی دی؟ د کوم ادبي جرګو غړی او یا د چا مشر، کوم جرګي مشري د تک په ورغړ او کودې ډکم ته معلومات راک؟
دی خو د خپل ادبي هلو ځلو پیل سهولي کوم کې کوهاټ نه کړی و. دا یو د کوهاټ ډېره زړه ټولنه وه، د صابر صاحب په دور کې په 1900 کې رحمت شاه رحمت صاحب جوړه کړې وه. نو دغه ټولنه کې صادق سرګردان صاحب اولنی ابتدایي چې کومه هلې ځلې دغه پیل کړې وې. او بیا 2015 کې کوهاټ ادبي جرګه جوړه شوه، دې بیا هغه کې ډېر فهم وهدو باندې څه ټایم پورې پاتې شو. او بیا دې 2011 کې چې اورکزی ادبي قافله مو جوړه کړه، دې بیا هغې صدر و تر د مرګ سطح پورې د اورکزی ادبي قافلې به سیتې صدر پاتې شوی دی او هلې ځلې کوي. او دې نه علاوه سهولي کوونکي کوهاټ سره هم دې بیا وابسته پاتې شوی و، او هغه کې هم څه ډېر اوټو حدو باندې پاتې شوی و، نایب صدر و، خزنچی و، داسې په حدو باندې هغه کې پاتې شوی و. خو صدیق سرګردان کې یو بل خبر دا و چې هغه خپل چګوم تنظیمونو سره اړیکې وغن علاوه هم که چېرته بل کوم تنظیم پروګرام هم کېدی نو دی ور سره بھرپور منډې تړلې والې. نه صرف دا چې دی صرف باسیت یو شاعر او ادیب هغه کې شرکت وکړي خپل قلم واورئ بلکې دی به د یو خدمتګار په توګه باندې په هر مشاعرې کې په هر پروګرام کې دی به حاضر و او دی نه د سټیج شوقي و نه د دې د مایک شوقي و خو بس دی یو ډېر بلالچه خادم مو د پښتو شعر و ادب او هر ځای خدمت کړی دی او صلی الله تعالی دې هغه خدمت دې په کار راولي.
ډاکټر شاکر اورکزیو چې دروخت صادق سرګردان پر مړینې را سره معلومات شریکول. د خبرونې په دې برخه کې در تازه دروخت سرګردان یو شعر خپل غږ وړاندې کوم. نور انتظار تا حاجت پاتې نشو، نور انتظار ته حاجت پاتې نشو، چې محبت کې شدت پاتې نشو. غم د روزګار په مخ اخیسته یما، غم د روزګار په مخ اخیسته یما، مینې ته وخت فرصت پاتې نشو. چې به مې ټوله ورځ سارلې هاغو کوڅو کې خوګلت پاتې نه شو. تا که حالاتو ته سر ټیټ کړو آشنا زما هم هاغه عادت پاتې نه شو. صادقه چا ته حال د زړه وایم رازدان مې څوک د الفت پاتې نه شو. نور انتظار ته حاجت پاتې نه شو، چې محبت کې شدت پاتې نه شو. د صادق سرګردان شعر مو اورېده، هغه لموږ نه بیل شو، موږ یې یادو خو موږ بې قدر نه یو، خپل ژوندۍ ادیبان هم یادو. دا ویاړلی او ښاغلی شخصیت چې موږ یادونه کوو درون استاد محترم آصف صمیم دی. په ننګرهار کې پنځون فکری بنسټ د پښتو ژبې د نامتو لیکوال ژبپو څېړونکي او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي استاد محمد آصف صمیم اویایمه کلیزه ولمانځله. په دې لمانځغونډه کې په لسګونو تنو لیکوالو، شاعرانو او ولسي خلکو ګډون کړی چې یو شمېر لیکوالو د هغه پر ژوند، فن او شخصیت مقالې او ویناوې واورولې. نور تفصیل په دې رپورت کې.
پنځون فکری بنسټ د نامتو لیکوال ژبپو څېړونکي او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي استاد محمد آصف صمیم د اویایمې کلیزې په ویاړ دا غونډه د مارچ په 18 نیټه په ننګرهار کې د کامې ولسوالۍ اړوند خخو سیمه اټوک زون کې جوړه کړې وه، چې پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ، لغمان او کابل ولایتونو څخه لیکوالو او شاعرانو ګډون کړی و، چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند، پن او شخصیت مقالې او ویناوې واورولې. عصمت الله آصف د استاد صمیم پیژندګلو واوروله چې په یو ځای کې یې راغلي ول.
استاد محمد آصف صمیم روانه او جاذبه طبع او شمېرلې حرکات لري، خو ژبه دراک او خلیص لیکوال دی او د پاخه تنقیدي شعور خاوند دی. پاتې لیکنو کې هم چې ملګرو ته لیږي داسې خوندور عبارات او جملې کاروي چې د سړي زړه غواړي څو ځله یې تکرار کړي.
د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګ عامر امر الله امید هم د استاد سمیم پاړه خپل لیکنه واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول.
موږ د استاد سمیم د شخصیت لامشنۍ ملګرتیا نه دا کمال ترلاسه کړ چې خاوري او اوس چې مو د فکر په کرونده کې یو نیم ګل پټو کېدو دی دا د دوی برکت دی. استاد سمیم عالم دی، دانشمند دی، فصیح دی، بلیغ دی او د شخصیت مرغله ده د داسې جواهرو جوړه ده چې قیمت ورته نشي ټاکل کېدی.
اوس مهال استاد سمیم د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی، د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد پوهان محمد ابراهیم امکار په خپلو خبرو کې د علومو اکاډمۍ له مشرتابه غوښتنه وکړه چې د اکاډمۍ په چوکاټ کې د استاد سمیم ته د کتابونو د خپرولو په برخه کې څانګه ځانګړي کړي او یوه ډله ځوانان ورسره په خپرنیز ډګر کې په کار وګماري.
مونږ د استاد نه زده کوو چې یو کتاب څنګه اصلاح کېږي او خدای دې وکړي چې یوه ډله د استاد دغه لاره تعقیب کړي او دا ډېره ضروري او اړینه خبره ده چې مونږ ټولنې ته کوم اثر وړاندې کوو هغه روغ اثر نه او خاص نوم اکاډمۍ نه دا دی چې استاد ته یو ځانګړی شعبه او یو څو کسه د ده په لارښوونه چلته وروزل شي د دې ضرورت دی.
په غونډه کې یو شمېر شاعرانو شعرونه او ترنمونه هم وکړل چې د حمدالله دانش څو بیتونه یې ستاسې پر وړاندې ږدو.
د ناګار په شاعری مې فکر وکړ پمنګ کې وی د سین زایول داسې د سمیم سای ګل فتی را پیاد کړ دا شکو ما شکی تر مین رول داسې.
د ګوندې په پای کې استاد محمد اسف سمیم دریسته وبلل شو. نوموړي په خپلو خبرو کې د پنځون فکري بنسټ له غړو مننه وکړه چې په ویاړې درنه غونډه جوړه کړې وه. استاد محمد اسف سمیم د ماسلې له دورې څخه د پښتو ادب په میدان کې خدمت ته مټې رابډ وهلې وي او اوس چې د ژوند په اویم پسرلي قدم دی لا هم ستړی شوی نه دی. په لسګونو څیړنیز او ژبپوهنیز کتابونه یې ترتیب او خپاره کړي او کابو پنځلس کاله پخوا یې په کامې ولسوالۍ سمیم بڼ کې د حمزه په نوم عامه کتابتون پرانست چې شاوخوا 15,000 بیلابیل علمي، ادبي، ټولنیز او دینی کتابونه پکې خوندي دي او کتابتون یې د مطالعې د مینوالو پر مخ پرانستی وي.
د استاد اسف سمیم د ویایمې کلیزی په مناسبت په ننګرهار کې د جوړې شوې غونډې حال موریده. د مشال رادیو ده د پسرلی په راتک سره په لره بره پښتونخوا کې مشاعرې جوړیږي. په تیرو څو کلونو کې کورونا د شاعرانو محفلونه پیکه کړي وو خو سخت کال بیا داسې نه وه. خونده بیا د پسرلی کو لوچو ډاګو د لونګو بوی راځینه. ورزو خوست په خوست کې د شملې مشاعرې په تعقیب د دې ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ په میټاخان سیمه کې د بدلون ادبي بندر پسرلنی مشاعره جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې چې د خوست د بیلابیلو سیمو لسګونو شاعرانو او فرهنګیانو پکې ګډون کړو، ګڼو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. نورحال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
یاد مشاعره ته د ځایی اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست مرکز ولسوالۍ یو شمېر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعرې تابعیا کوونکو ویل د دې ادبي بنډار څخه یې موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپېژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعرې یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه مشال راډیو ته وویل
ادب مله دغه مشاعرې څخه دغه دی چې په دې سیمه منطقه کې هغه پټ استعدادونه چې دلته موجود دي، شاعران دي، لیکوانان دي، هغه د خوست ولایت یا د افغانستان نورو سیمو ته وړاندې کړو.
د دې برنامه یو بل تابعه کوونکی قربان اندیښمن وایي
نو زموږ غوښتنم د مسؤولو چارواکو او د تجارانو نه هیله مو دا ده چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکړي تر څو په ټولنه کې هغه ورک او خوبولې استعدادونه راولاړ کړو او په ټولنه کې یو مثبت بدلون راولو، هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
د بنډار ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه.
یو چا ویل راته چې دا دې څه لیکلې په لاس، ځواب مې ورکړو چې دا نوم دی د هغې ګورې، او ما خپل وک زوی ته هر سړی وایي مزې دې وکړې، بېله تا چېرته دې خوندونه او مزې ګورې.
ځوان شاعر ملال غورزنګ په خوست کې د بدلون ادبي بنډار ګډونوالو ته یو ترنم وړاندې کړ.
پختنو دی گلے وکڑا تمہیں دے وچے سارا تم سی زلی دینا تم سی زلی دینا.
هلته پښتو ادبي غورځنګ په کوټه کې د غانټول یا خاټول ګل په نوم دودیزه مشاعره کړې. دې مشاعرې ته د بلوچستان د ګڼو پښتون میشتو سیمو شاعران ورغلي او برخوالو ته خپل کلامونه وړاندې کړي. پښتو ادبي غورځنګ خاټول ګل مشاعره له تیرو شلو کلونو راهیسې هر کال د پسرلي په پیل کې کوي. نور حال د سمت شبنم په رپورټ کې.
شاعر عزیز احمد عزیز دی چې د خټول ګل مشاعره برخوالو ته خپل شعرونه زمزمه کوي. په کوټه کې د پښتو ادبي غورځنګ له لوري د خټول ګل په نوم دودیزه مشاعره وسوه. په دې مشاعره کې د بلوچستان د یو شمېر پښتون مېشتو سیمو شاعرانو برخه واخیسته او برخوالو ته خپل کلامونه وړاندې کړل.
جنگ تراوتم وڑ بچاندل وش جاڑی سپین سر مور می خیرات غواڑی کوروڑن لرو سپین سر مور می خیرات غواڑی کوروڑن لرو سر نغٹ لرو افسوس بخش مغزن لرو سر گل رو خدا حیا پکشی ہو بن لرو نم جہاز نم راکیٹ نم ایٹم جوڑ کڑی دس جوڑ تاریخ لا پیرا پات دن اور سن لرو
دینیس کم خویس کم خلق و بیس کم تا دی الله نه وجنی ستا په ژوندانه اسکم ټوکی نه دی شعر لیکل وینې دی د زړه اسکم.
د پښتو ادبي غورځنګ غړي او پښتو نړیوالې مرکې سکرتر ډاکټر صادق جړک د خټول ګل مشاعرې په اړه مشالی ډوتا وویل
دغه نننۍ مشاعره چې د خټول ګل دودیزه مشاعره له تیرو شلو کلونو څخه د کوټې په ښار کې یعنی په دې ټوله حوزه کې دغه مرکزی مشاعره ده چې هر کال د پسرلي په ویاړ د خټول ګل په نامه باندې جوړیږي. دغه مشاعره د دې صوبې پر کچه ده.
لیکوالان او شاعران د خټول ګل غونډې دودیزې مشاعرې د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره ډېر ګټورې ګڼي. لیکوال او شاعر باز خان عالمیار هغه څوک دی چیرې چې پښتانه پر ادبي او کلتوري غونډو راټولېږي، نو نوموړی هلته د کتابونو نندارتون جوړوي. چې دلته یم د خاټولګل مشاعرې په یوه څنډه کې ګڼ شمېر د پښتو ژبې هر اړخیز کتابونه نندارې ته ځای پر ځای کړي او د کتاب مینوال د خپل خوښ کتابونه پکې لټوي.
نورغز چیرې د پښتو پروګرامې چیرې د پښتنو پروګرامې موږ سټال پکې لګوو، ته موږ گنجایش ورته پیدا کوو. که په دوی کې گنجایش نه وي، ډېر ځایونه به داسې راغلي چې موږ به وړي را وړي به، یا خرچه به هم له جېبه تللي، که نه خرڅوي به هم نه وي. خو هغه کې یې موږ چورت نه دی وهلی، ځکه زموږ چې کوم کار دی هغه کار خو مخته روان دی. کتاب تر خلکو رسېږي، کتاب خلکو د وړو پکې خلکو یې وینو، هلته یې ورپسې ور وړو. که نه څوک تر دوکانه نه شي راتلی، هغه هلته پر سټال پیدا کړي.
د مشاعرو د لړۍ وروستۍ کړۍ له سواته هلته د سوات ادبي ملګرو تیرو ورځو کې د پسرلي مشاعره جوړه کړې وه. د سوات په دې مشاعره کې لایقزاده لایق، ممتاز اورکزي، افسر افغان، بغزاده دانش، ظفر علي ناز، منیر بنیری، عباسین یوسفزي او ګڼو نورو پیژندل شوو شاعرانو ګډون وکړ. د مشاعرې جوړونکو وویل چې سرکار د پښتو ژبې خدمت نه دی کړی، خو همدا شاعران دي چې پښتون ژوندی ساتلی دی. د مشاعرې ته د مشال لډیو همکار نیاز احمد خان هم ورغلی او دغه رپورټ اورو.
الله دې منځ دغه ټول دنیا ستا شزا په مخه دې رڼا شه خو جانانا، بیا هم ژوند دې خدای دې نکي، خدای دې نکي، خو که بیا هم چیرته وشوه دې تمام دنیا پریخوې، دې بدنامې دنیا پریخوې، بیا څنګه
د سوات په منګور خپل کور هر کې جوړ کړی شوی مشاعره تر 15 ساعته پورې جاری وه. مشاعره صدارت ممتاز اورکزی کوله. مشر میلمی د ریډیو پاکستان پخوانی ډایرکټر لایق زاده لایق وو، او کوربه په هیڅ پکې سیاستوال پخوانی صوبای وزیر واجد علی خان ګډون وکړو.
گریوان د لیونو که په خارزار کې پاتې کیږي، سپرلین هم جامې په لالازار کې پاتې کیږي. دا وروستو چې د خپلو په مخونو کې سیر نه وي، دا واړه د مینو په هزار کې پاتې کیږي.
د ځای ټولنې سوات ادبی ملګری ویان عزیز الله ګران یې شاعران را بلل. مشاعرې ته د بونیر منیر بونیری وویل،
گزاره به په لیتکی که وګورو بته زه د تیلو له خواره یې ډیوه خرڅوم، د څو ورځو د ډوډۍ قیمت پې کېږي، د واده ګوتمې یوه یوه خرڅوم، د څو ورځو د ډوډۍ قیمت پې کېږي، د واده ګوتمې یوه یوه خرڅوم، د نیازبین او د رنځور لالي علاج لا، دا یوه سترګه یوه ګرده خرڅوم، د نیازبین او د رنځور لالي علاج لا، دا یوه سترګه یوه ګرده خرڅوم، تالاشي واخله پولیس رنګ دوکه کړې، نه نشه کوم او نه نشه خرڅوم، خپل لیونی دي څوک چې ما غستل غواړي، ناخبره دي خو زه هغه خرڅوم.
د مشاعرې صدارت کوونکی ممتاز اورکزی ډېر په درناوي افسر افغان را وبلو، نو حال کې ناس په سلګون اورېدونکو ورته پاسېدل.
سو دانې لونګ راته په جام کې واچوا، ګلیا د خپل رنگ راته په جام کې واچوا، او ګړې کا شرابو کې ساقي د ممتاز واورا، دغه شو خوشنګ راته په لاسونو ترنه پلغه په کار ده، ډېر محترم ممتاز اورکزی صاحب ټول په خپل خپل دی باندې پاتې.
په دغه مهال ممتاز او رکتی خپل کلام وړاندې کړو چې د هغې صبرخه دا رنګ ده.
بیړندیو د شعور را تک ته واورې، په سپرلي خو به کنګلو کې وخت لګي، او د کتاب سړی هم ډېر لږ دي چې واړي، د فکرونو په تللو کې وخت لګي، او له ممتاز سترګې واړوه چې دود شي ستا نو څه د ده سفرو کې وخت لګي.
د مشاعرې مشر میلبا لایق زاده په دغه محل خپل کلام کې وویل،
دا ته چې د ځان په نظر ګورم مان دې په سترګو کې ځان پاتې دی، دا ته چې د ځان په نظر ګورم مان دې په سترګو کې ځان پاتې دی، هغه د ټول عمر لیونی ارمان ستا د یو ارمان په ارمان پاتې دی، او تا چې غریب مو درکتلی وو زړه کې مې ګومان او ګومان پاتې دی، او خیر شیر ہے جی نور ہر گران میں صاحب گران چولا ہے تنو گران واہ دیر سے تو دیر مان اور طول پر خیر علی تاسو دې ټول سره په پات پات مین دې جب چې ادب په ژوند دې ادب په سیاست دې ادب کې حاضر دي کله ادب نه لري کېږي نو کام غواړي
اخیره کې د مشاعره تابع کولو کې مرسته کوونکی واجد علی خان ویل چې په دې وطن کې په سرکاري توګه پښتو ژبه ته هغه اهمیت نه ورکول کېږي کوم چې د دې حق ده خو پښتو ژبه شاعرانو تل ژوندۍ ساتلې
دا پښتو چې ژوندۍ ساتلې ده دا د شاعرانو ساتلې ده دا هنرمندانو ساتلې ده دا په دې وطن کې هغه خلک چې هغه د پښتو په ژبه کې تاسو ته هر څه ویلي دي هغه تاسو دا ژبه چې دا مې خوش کړی ده کله د پښتنو په دې بر صغیر باندې په سلو کاله حکومت کړی دی هغه دې ته خیال نه دی کړی چې دا پښتو چې دا سرکاري ژبه کول غواړي
مشاعره کې صد دیر شو نه زیات شاعرانو په زړه پورې غزلې نظمونه ربایانې قطعې هایکوګانې او ټپې وړاندې کړې چې اورېدونکو ترې ښه خوندونه واغستل او په زړه پورې دادی هم شاعرانو ته ورکړو